السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، په کندهار کې د خبریال یار محمد مجروح او په کابل کې د پخواني حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلي او همداراز د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ نه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حملې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په ډله ییز برید کې 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 2 پوځیان، 3 برید کوونکي او یو تن ملکي وو. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. پاکستانی طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال وژل چې د پېښور په یو جومات کې ځان وژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی پنجشنبه ماخوستن د څرخي الوتکې په برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې 4 امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په 10مه نیټه هم په یو برید کې د داعش ډلې عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ په وینا دای پر هغو توقیف ځایونو د حملو مسؤل و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر له 15,000 واوښت. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 40,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګومان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي، ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی تر 11 ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,400 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمیر کسان لا هم تری تم دي. د فبروري د 16مې زلزلې د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زایت سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشهور او بخی د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر عبدالله خان پکتانی بیګا د لوبو د اهمیت په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي، ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان تیره پنجشنبه له متحده عربی اماراتو سره لومړی مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه سبا په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي.
یو خبریال یو مدني فعال غواړي چې مغه خپل چوکاټ کې دوی خپل حقوق غواړي، نو هغه ته د هغوی سرزنش کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي د اوسني نظام له لورې.
په غزني کې د غیر حکومتي روغتیايي مؤسسو فعالیتونو ته کتنه کوو.
په مجموعه کې موږ 6 روغتیايي مراکز لرو. همدغه پروژه د دې چټ لخوا ختمول کیږي. 14 سب سنټر یا فرعي روغتیايي مراکز دي.
د طالبانو د چارواکو له ادعاو سره سره په افغانستان کې د سوالګرو ستونزه تر اوسه هم نه ده حل شوې.
ماشومان لري او بل څه شی ورکوي نه ورته نو د څه په لانه سستنه یخم ده مثال بخاري او دا شی نه خلاپري ده.
په سیمایزو مسایلو کې په پاکستان کې د ورستیو نارمیو جزئیات ترکو او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. ورزو لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه ادعا کړي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورستیو کې خبریالان او ځینې نور فعالان نیولي، ځورولي او انوژلي دي. د سازمان ټینګار کوي چې په دې اړه باید له طالب چارواکو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې تازه د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ویلي درې افغان خبریالان اوس هم د طالبانو په بند کې دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
خبریال محمد یار مجروح چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی د کورنۍ یو غړی وایي تر دې دمه د نوموړي په اړه هیڅ معلومات دوی ته نه دي ورکړل شوی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل د کورنۍ غړی څو ځله د کندهار استخباراتو ادارې ته ورغلي خو د مجروح په لیدلو نه دي بریالي شوي. په دې اړه مو د کندهار د والي له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښاغلي مجروح تر څنګ خپلواک خبریال خیرالله پرهر او د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی هم د مهال د طالبانو په زندان کې دي. هم دا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرګس سادات او لیکوال ذکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان هم زنداني کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبریالان او د مدني او بشري حقونو فعالان زنداني کړي، ځورولي او وژلې دي. د سازمان غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي طالبانو د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او برعکس له ډیرو حقونو یې محروم کړي دي. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم ادعا کوي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبریالان او نور افغان فعالان تر سخت فشار لاندې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغو ته دغه حق ورکول کېږي. هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغو په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوي دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي، ځورول کیږي.
ښاغلی عبیدی زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بېخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو د زنداني کولو پر ځای دي د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسون له لارې وڅېړي.
د اصولو مطابق که چیرې خبریال هر ستونزه ولري نو دا به ښه وي چې د اتحاد فرهنګ او د کمیسیون له لارې موضوع تعقیب شي تر څو رسنۍ او خبریالان د تورونو په اړه هم پوه شي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستۍ دا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هیڅ چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت ناوخت ادعاوې کړي چې د طالبانو حکومت خبریالان د مدني او بشري حقونو فعالان پخواني چارواکي او پوځیان ګواښي، زنداني کوي او حتی وژني، خو طالبانو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
و هم اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې سازمان د جنوبی آسیا څانګې ادعا کړې چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې وروستیو کې خبریالان، فعالان او یو شمیر نور کسان چې د دوی ملګری نه دي، نیولې دي او زورولې او حتی وژلې دي. خو په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو ستونزې عملا کومې دي؟ محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه له مدني فعال او خبریال ګلبدین ګواښ نه د مرکې په سر کې کړې ده.
نو زه په افغانستان کې کم جاری حالات منګو تاوی نو واقعا د یو دردون کې حالات بیا بل خصوص په ځانګړي توګه یعنی د خبري اعلانو په وړاندې د مدني فعالانو په وړاندې څنګه چې یو خبريال یو مدني فعال او هغه څوک چې غواړي څه سپیشل د خبرې د راتلونکي په خاطر باندې یا هم نو هغه سي مربوط سیاسي هغه ته کیږي، نو د خبري اعلانو په خاطر باندې موږ ته ځان ته یو چوکاټ لرو، قوانين لرو، قواعد لرو، دا هغه په وړاندې باندې و سپیشل یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې موږ خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي، نو هغه ته د هغه سرزنش کیږي او هلکي کیږي یعنی ټکول کیږي. د اوسني نظام له لوري اوس فلال چې کم خل حاکم دی په افغانستان کې، خو دا چې بارها د بخښنې نړیوال سازمان یا هم د ژورنالیستانو او کم ملي اتحاد سره د نړیوالو په سطحه باندې موږ او تاسو لرو په دې په اړه اواز اوچت کړی دی، خو داسې یو جدي اقدام مې نه دی کړی. که نه هر ډله اوسېږي، هر حزب اوسېږي، هر ګوند اوسېږي، که نه او هر شورا هر نهاد اوسېږي او که خبریال اوسېږي، که نه نو فعل افغانستان کې هغه ته داسې یو اجازه نشته چې دی د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، خپل هغه اسلامي حقوق یا فردي حقوق یا کومې خبره فکري حقوق دی په افغانستان کې له هغه څخه دفاع وکړي، فعل دفاع نشته ده. نو په دې باندې موږ او تاسې ښه پوهیږو.
بله ګواښ صاحب، دروان وضعیت دوام څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی؟
دا درته وایم چې واقعیت که داسې فعل په دغسې حالاتو کې روان یاست، موږ داسې فعل روان یاستو، مکتبونه تړلي، پانتونونه تړلي، یا د ځوانانو یا د مدني فعالانو، خبریالانو یا د نورو هغه هغه چې واقعیت هغه د افغانستان د اوسېدونکي او د افغانستان د اتباع حقوق ځان ته ورکوي، د هغو په خوله باندې مهر وال شوی، نو تا به تبن موږ او تاسې داسې حالاتو خواته ځو چې ګویا هغه تمه
ګواښ صاحب، د دې حالاتو د کابو کولو لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
اوس دولت هغه وخت مابین ته راځي چې هغه ملت په هغه باندې راضي اوسېږي، ملت داسې دولت مابین ته راځي او بیا یو سالمه دولت د خلکو په رایه د خلکو په غوښتنو باندې را جوړ شوی دولت په قوانینو قواعدو په شرعي احکامو باندې جوړ حکومت دا بیا مابین ته او مستحکمه حکومت ته جوړیږي، بس بیا ملت کنټرول کیږي. اوس د ملت او د دولت تر مابین ورځ تر بلې ساعت په ساعت دا خورا فاصله را مابین ته کیږي، نو دلته به خامخا دلته به ډېرې فاصلې د ملت او د دولت تر مابین را پیدا کیږي. واسه د ملت او دولت تر مابین فاصله را مابین معلومه خبره دلته به غټې ستونزې را پیدا کیږي، که نه نو اوس د دوی په خاطر باندې داسې یو حالات باید دوی ځان ته غوره کړي چې واقعیت ملت په ځان باندې راټول کړي او ملت دولت ومني، تر څو پورې چې افغانستان کې خپله دا خلک دولت په رسمیت باندې ونه پېژني، طالبان په رسمیت باندې ونه پېژني، نړیوالې هیڅکله نه پېژندي نه پېژني. اوس دوی داسې یو حالات ځان ته غوره کړی چې ملت دوی څخه فاصله نیسي، نو وخت چې دوی داسې حالات ځان ته غوره کړی تبن دوی دا نه شي کولای چې خپله سالمه نتیجې ته ورسیږي.
مدني فعال او خبریال ګلبدین ګواښو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د نورستان د دوو لویدیځو ولسوالیو منډول او دواب د لرې پرتو سیمو او درو اوسیدونکي وایي واورو یې لارې بندې کړې دي او له دې کبله د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوي. دوی وایي چې د خوراکي موادو اخیستل د دوی له وسې لوړ دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د نورستان د دوو لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمېر لرې پرتو درو اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستۍ واورو یې کلیو ته لارې بندې کړې او دوی نشي کولی چې پکې تګ راتګ وکړي او د اړتیا وړ توکي خپلو کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوي دي، ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي، موږ پیاده روي لاره لرو، ځکه پیاده روي غرو باندې لرو، غرو باندې اوس تک راتګ بند شوي دي، خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال دره وای هلته یو چاره ګوره زر نه پیر رسېدلې دي خوشحال دغه ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټوله مشکلاتو سره مخ دي منتل سوال مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر سره وصل دی
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېری کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه یې وروستنی واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمېر خو یې عملي چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توجیه کړې دي او ځینې په سروې او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته به په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسیدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهڼې ځمکې هم کمی دي نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانه یې کورنیو ته بسیا نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپلې اړتیا وړ خوراکي توکي وپیري او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پرونی ډله ایز برید د وژل شویو کسانو شمیر اوو ته لوړ شو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنه. ټي ټي پي د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د لوی شهر کراچۍ د پولیسو پر مرکزی دفتر په پرونی حمله کې د مړو شمیر اوو ته زیات شوی. افراطي وسلورو دغه حمله د جمینه وخت وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو ژغونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. د سند ایالت د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي په دې پیښه کې درې پوځیان او یو ملکی وژل سوي. دغه راز اتلس نور پوځیان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي دوه ځانمرګي برید کوونکي هم وژل سوي او لږ تر لږه یوه یې د پولیسو دغه دفتر ته له ننوتلو وروسته ځان منفجر کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په دریو ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو اعلامیه کې په کراچۍ کې پرونی حمله وغندله او صدر اعظم شهباز شریف د د پټکو د بریالیو عملیاتو له کبله خپل امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان ویلي چې ځینو افراطي وسلوالو د پولیسو دغه مرکز ته د داخلېدو د هڅې پر مهال لاسي بمونه غورځولي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو د کولو خبرداری ورکړ. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال له پولیسو د جګړې په لومړۍ کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې له محاکمې پرته وژنې کړي دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي نن شنبه په اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پاوڅ په وړاندې د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لري وساتي، کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حمله دوام وکړي. د جنوري پر دیرشمه د پېښور پر یو جماعت ځانمرګ برید یو سلو یو کسان ووژل شي. د فرانسې خبري ایجنس په وینا اتیا تنه افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې وروسته له هغې د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه. د پاکستانی طالبانو غورزنګ یا ټي ټي پی چې یو جلا ډله ده د افغانستان له طالبانو سره هم اړیکې لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو د پاکستانی طالبانو غورزنګ هم زړور کړی چې لوړ رتبه مشران او جګړه ماران یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پټ دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. روغتیايي مؤسسو په غزنی ولایت کې د روغتیا په برخه کې خپل کارونه چټک کړي دي. په دې ترڅ کې پرون هم په دې ځای کې د هدف په نامه خیریه ټولنې دیارلس نوي روغتیايي مرکزونه جوړ کړل او ګټه اخیستنې ته یې وسپارل.
په غزنی کې هغه موسسه چې د روغتیا په برخه کې کار کوي وايي دلته د خلکو له اړتیا سره سم د روغتیا په برخه کې خپل کارونه ګړندي کړي دي. دوی وايي خپلې هڅې په داسې حال کې ګړندي کړي دي چې تر دې پخوا د جګړو او نامنیو له امله دلته ډیری کارونه ټکنی شوي وو. په غزنی کې د هدف موسسې مسؤلون وايي چې دوی د ای ایچ ایف موسسې په مالی ملاتړ په دا وروستیو کې د غزنی ښار په ګډون په نه ولسوالیو کې دیارلس نوي روغتیايي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د یادې موسسې د چیپ پروژې کوارډینیټر اجمل مخلد وایي په یادو روغتیايي مرکزونو څو باندې 400,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې 53,000 زیات وګړي به یې له روغتیايي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره یاد نوي روغتیايي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړ شوي چې خلکو یې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او په لومړي ځل پکې د شپږو میاشتو لپاره د مور او ماشوم د تغذیې او داسې نور لومړني روغتیايي خدمات وړاندې کړي. نوموړی وایي په دغه پروژه کې به ټول ټال 9 کسانو ته مستقل ماشونه ورکول کېږي.
هدف موسسه د لې په غزنی ولایت کې دوه د صحت پروژې لري. یوه یې ډبلیو ایچ او تمویل کوي او یوه یې ایچ ایف تمویل کوي. په مجموعه کې موږ 26 روغتیايي مراکز لرو. همدغه پروژه اوس نن د افتتاح مراسم ول د ایچ ایف لخوا څخه تمویل کیږي. دیارلس سب سنټر یا فرعي روغتیايي مراکز دي.
په همدې حال کې د غزنی عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیايي خدمتونو د رسونې په موخه ښه فرصت رامنځته شوی او له همکارو موسسو څخه غواړو چې ولس ته با کیفیت روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر رسول خان نظري وایي موږ له ټولو خیریه موسسو څخه غوښتنه کوو چې دلته د روغتیا په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
په اوس وخت کې چې هدف موسسې دانې کې اقدام کړی دی او غزنی ته مراجعه کړې ده، د غزنی د خلکو مشکلات یې درک کړي دي. چې په مالي لګښت سره په نوي ډول باندې دیارلس نوي سب سنټرونه ایجاد کړو، موږ یې منندوی کوو. انشاءالله له خپله طریقه له خپله مسیره ورسره د همکاري او د مرسته چې موږ باندې څه کېږي د هغو ورته سره وعده کوو. انشاءالله په هېڅکله کې به ځان ځنې درېغ نه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د غزنی د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي وو چې په هیواد کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه راوروسته په دغه ولایت کې 459 روغتیايي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په غزنی کې د تیرو شاوخوا 15 کلنۍ جګړو له امله دلته د روغتیا او تعلیم ترڅنګ د ژوند ټول پرمختګونه او اسانتیاوې ټکنۍ شوي دي. د سیمې خلک وایي په غزنی کې ډیری داسې سیمې دي چې لا هم روغتیايي مرکزونه نه لري چې لا مله یې دوی له روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
قدرمن اوریدونکو، د زهرو کاروان په پروګرام کې مو له هغې میرمنې سره خبرې کړې دي چې د کورنۍ د فشارونو په نتیجه کې په نشه یي موادو روږدې شوې.
تقریبا
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خصوص لیولونو پولو د ښیښې نشه کوله. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه.
د زهرو کاروان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. همداراز په څو شېبو کې د ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د پخوا پرتله د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. دوی وایي پخوا به یې په څلور لارو او سړکونو سوالګر لیدل، خو اوس دا سوالګر د خلکو کورونو ته ننوځي.
سوالګر اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي.
دا د کابل اوسیدونکي دي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. په کابل کې د سوالګرو د ډېرېدو شکایت کوي. وایي که څه هم د طالبانو حکومت وایي سوالګر یې له ښاره ټول کړي، خو د دې په خبره د خلکو کورونو ته یې لېږلي دي، د کورونو دروازې ټکوي.
هو دا خبره سمه ده چې دوی وایي سوالګر مو له ښارونو ټول سوالګر یې اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي. له سهاره تر ماښامه هره ورځ زموږ دروازې ته حداقل 15-30 کسان ودرېږي، ښځې او ماشومان دي. خیرات غواړي
د کابل یو بل اوسېدونکی احسان الله خرام هم ورته خبر کوي او وایي ډېری خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، فقر او بېوزلي هم تر پخوا ډېره شوې.
سوالګر خو د پخوا په پرتانه باندې زیات شوي دي، ځکه چې فقر زیات شوی دی. پخوا به په سړکو په سره او چرایګانو باندې سوال کاوه، اوس د خلکو کورو ته ورځي. تفاوت هم ده.
وږې شپې ورځې م ډېرې تېرې کړې او داسې وخت راغلی چې پټیان کښې ملته شفتلش کال ورته مې غولې ورکړې مې ده. غوړي وړو نول بیا همدغه مې ورته جوشول ورکول، ماشومان مې پېغداغلي کول.
شکیبا چې د یوه پخواني افغان نظامي مېرمن ده، وایي طالبانو ترې دنده اخیستې او خاوند یې دوه کاله وړاندې نامعلومو وسلوالو ووژه. ده وایي اوس اړه ده چې د خپلو ماشومانو لپاره سوال وکړي. شکیبا وایي پخوا یې یوې موسسې کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ کار کوو، 8500 افغانۍ یې اخیستې. د کور او ماشومانو ګزاره یې کېدله خو موسسه بنده شوه. دا او ماشومان یې کور په کور سوال ته اړ شول.
ماشومان لېږو، یو بل ته څه ورکوي نه ورته، نو د خدای پیله ناسستینو. څوک جرابې لري ماشومان مې نه، داسې جامپارونه لري. ډېر سخت وضعیت کې دي، یخم ده، مثال بخاري او دا شیونه خو لا پرېږده. ماشومان مې چا کور ته ولېږم، یو خو یخي دروازه د چا وټاکوي، د چا زړه یې ورته ورکوي او د چا شي زړه نه یې نه ورکوي. زه لس روپۍ نه لرم شي خپل بچیان ته پېټ شي وخت.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای راهیسې په افغانستان کې بېکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ټولنیزو چارو وزارت مشاور ریاض احمد محمد وایي چې رئیس الوزرا د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د بېلابېلو وزارتونو ګډه کمیټه کار کوي او له ښاره مستحق کسان راټولوي او مرستې ورسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
میاشتې کومه اداره ده کار عمر اجتماعي وزارت د عمر کم الکان دي بې سرفرسته سرک په غاړه باندې کار کوي او دی سرفانه نه لري، نو دی دپاره کار عمر اجتماعي وزارت دی ته نو دا سرفنه ځای ور برابروي او دوی د پاره په پروژګانو کې ځایونه ورکوي. خو دوی باندې سبقانه وایي تر داخله چې دا هغه ټول د شهر د مختلفو نقطو نه دا کوم سوالګر چې دي دا راټولوي، اولته یې بایومیټریکیږي او بل چې دا کوم خلکو دا ادا کوي چې په شهر کې یا مخکې خلک ډېر شوي دي. دا خبره خو موږ په کلکه ردوو، نو ځکه چې اوس سوالګر کم شوي
دا زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی له بېلابېلو ځایونو 8504 سوالګر چې 2209 ښځې، 2515 ماشومان او 3600 نارینه دي ټول کړي او دوی ته د میاشتې 2000 افغانۍ ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
پر حواله د بکوال سوالی خبرې کوم. مله مسجد والا ته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول ملکان سره اړیکه وشکي، په خپله د راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي، د ملکانو سره دې مطلقاً اړیکه وشکي.
سلام علیکم سالی، څنګه ښه جوړ روغه په خیر وخښه په خیر تیریږم. هغه مسجد چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي، د پیسهدارو خلکو ته ورکوي. دلته دا زموږ سره یو نژنې شناخته دی، د قدرت په نامه دی، ډېر بدراز مفلس هم دی سره. او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي، نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس اړیې ورکوي یا نه، نو دا غریبانو خلکو ته بېخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کوي ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو ولیدونکو او کارکوونکو ته. تاسو د هغه په مورد خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو، افغانستان کې مرستې هغه چا ته ویشله کېږي چې هغه په کوم کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري، یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لنډ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم، ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي، هېڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هېڅ دوته نه دي رسېدلي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. صفي الله مجبور یم ننګرهار ولایت د نازیا ولسوالۍ نه. وروره، د مرستو په باره کې زمونږ درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60-100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چواکې خود او ځان دې پیلډرې موټرې پواښتې د غریب واګه او خور او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلي په عمل ته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي.